السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته سو قربم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی امریکایي رسنۍ وایي ډانلډ ټرمپ د ولسمشري انتخابات ګټلې دي په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې سلور سرتیری وجلی او په لاهور کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې بندش کړل شوې دي د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس ایجنسی او سی این این ټلویزیون په ګډون غاڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړي چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشري څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او رایو په ترلاسه کولو خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماته ورکړي ده د لاغه سوسات ورسته چې په خوانی ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانلډ ټرمپ د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه اټکلونه ښایي چې نوموړي د نومبر په 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهمو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده د اټکلونو لمخه ټرمپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې په بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 200 رای وګټلې او د هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوې ده د هغه دیموکراتي سیالي او موجوده مرستيالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 200 سلیرش انتخاباتي رای په ترلاسه کولو کې په دویم نمبر ده ډانلډ ټرمپ نن سهار وختي د فلوریدا ریاست ست په پام بیچ کې خپل پلویان ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام و نکړي چې هیواد یې پیاوړې خوندي او سوکاله کړي نوي او چې پکې ماشومان او ټول مستحق یې خوشاله نوي تیر ځل د امریکا د ولسمشر انتخابات په 2020 کال کې شوی و چې پکې جو بایدن بریا ترلاسه کړې و او ټرمپ بایللې و چارواکی وایي د جنوبي وزیرستان په لده کې نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوز سلور سرتیری وجلی دي په سیمه کې چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لده په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټا برید وکړ چې پکې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي چارواکی وایي د برید وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د برید ځمواري تر اوسه چا منل نه ده بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرالي کې د پوز پر ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوې دي په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیگانه وخته د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډیوټول چې ډرون برید د میرالي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای شوې ده دغه چارواکي په خبره وژل شوې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري خو د یاد ادارې یو بل چارواکي چې وژل شوې ویل چې وژل شوې وسلوال د حافظ ګل بهادر ډلې سره تعلق لري په دې اړه وسلوالو لاسنې دی ویلي الته په میرالي کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې ده په سیمه کې چارواکو د نوم نسرګندولو په شرط مشالې دی تو ویل چې دا پیخه بیګاش په نا وخته په خوشحالي سیمه کې رامنځته شوې ده د حمله ځمواري چانه د منلې دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ ډیر شمه پیخه ده په خبر ضلعه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دوی شو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې دی ته ویلي چې په تیرا بوتان شریف کې له نامعلوم ځای څخه د یو ماټر ګولې په وشتلو یو شمېر کسان جوړل شوې دي چارواکي په خبره په پیښه کې د زنو کسانو د مرګ ریپورتونه هم ورکړل شوې دوی ویلي چې سیمه ته یې امبولانسونه استولې او د جوړل کسانو په خبرته د وړلو لپاره هڅه کوي لدې مخکې سکهال د اکتوبر په یو د منیټه هم په تیرا پیر میلا کې یو مارټر ګولې پریوتې و چې په نتیجه کې یې سوار لس ماشومان جوړل شوي وو د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلور ډیویژنونو کې د نومبر تر 19 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یا لوګي له وجې د تړلو اعلان کړی دی د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده
دا وخت مونږ هوا نه بلکې میتھین ګیس تیرو دا تنفس نظام ته زیان رسوي یوازې په لاهور کې 900 کسان د دې لوجې روغتون کې داخل شوي دي په ناروغانو کې ماشومان او زیات عمر کسان هم شامل دي
مریم اورنگزیب زیاته کړه چې د سموګ له وجې مخکې هم سکولونه تر پنځم ټولګي پورې تړل شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروي کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال د کوګنارو کاشت تر تیر کال پرتله خو شا 19% زیات شوه. د ادارې د نومبر په شپږم په خپل ویبپاڼه په بیان کې د سروي تفصيلات ورکړي چې لمخې په روان کال کې په افغانستان کې په 2300 هکټر ازمکه کوګنار کرل شوې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوګنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروي برګون نه دی خوله. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د 50 ورونو سیالي نن په شارجه کې پیل شوه. افغانستان ټاس ګټلې ده او لومړی بیټنګ کوي چې تر اوسه یې پکې په 18 ورونو او سلور بالونو یو سل 15 پیتلنځونه کړی دي او 15 لوبغاړي اوټ دي. د دواړو لوبډالو ترمنځ دویمه لوبه د نومبر په 9 او دریمه به د نومبر په 11 کېږي. دا ټول لوبې به د متحده عرب بی اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکای د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ولسمشرزو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. له واشنگټن او نیویارک تازه حال اخلو. د نوموړي د بریا په افغانستان او پاکستان سره ممکنه اثرات کېدې شي. په دې حق له به هم تبصره واوري. د خیبر ضلع د تیرار اړګل کډوال خپل کورونو ته د ورستنولو او عمل یې دوام لري. دغه کډوال څه غوښتنې لري؟
چې د هسپتال د سکول وسرا اریګیشن هلته ټوله زمیندارا ده. د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی.
په پښین کې قبایلي او سیاسي مشران د ځای خلکو زمه کې بهرنیو کسانو ته په انتقالولو خفه دي.
سال انجنیر ده، صابوره ده، پیش ده، او کلاچ خان ده زدیم جو که الکمنت سو ده، الکمنت چا کردی دی، غیر خلق کردی چا غده لیزم و سر نمایندگی نلدی، او پا دی که ده فیصلابات خلقم ستا، ده چین خلقم بکستا.
او په پاکستان کې د آینده تشریح سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ کړل شوی دی. یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو بریالي ډونلډ ترامپ ګرځیدلې ده. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه او هغه د الکتورال کالج د پارا چې کومې ضروري رائے وي د ولسمشر جوړېدو په لړ کې 200 نه زیاتې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع د تفصیل لپاره ورځو واشنگټن ډي سي ته. د امریکا غږ خپل همکار احمد فواد لامی سره خبرې کو. لامی صاحب، تاسو خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه. سلامات اوسئ.
کور ودان. لامی صاحب، دغه انتخابات ورسته حال را سره شریک کئ. څه حال زلي روان دي؟ دغه د ولسمشر چې کوم ډونلډ ترامپ دی، په خوانی ولسمشر مو اوس بیا خپل بریا اعلان کړی ده. څه تفصيلات دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې هغه رای چې ډیره مهمه ګڼل کیږي، هغه الکتورال کالج په پروسې باندې الکتورال ووټس دي کنه، یا الکتورال رای. نو هغه د امریکا په کچه باندې 538 ټوله په دې کې چې هر چا 200 پوره کړي، هغه د انتخاباتو ګټون کوي ګڼل کیږي. نو صدر بایدن او بخې صدر ترامپ چې څلور کاله مخکې اوله دوره د صدارت ختم شوی و، دا ځل بیا هم کاندید وو. نو د ماخوسن نو تر ماخوسن پورې خو د امریکا په وخت البته نتایج ډیر ښکاره نه وو چې دای بیګټي، خو چې شپه په خیدله او نور نتایج را روان وو. قرار قرار دای د 200 هغه ماجیک نمبر چې ورته وایي 200 رای خواته ورنږدې کېده. د شپې نیمه شپه کې سهار خواته نږدې دی پخپل د بریا اعلان وکړ، او وی ویل چې د شمیرونو د ترمخې د دوی کمپاین د انتخابات ګټلې دي. او زه چې تاسو سره خبرې کوم، داسې ګړې وړاندې د امریکا پر رسنوي کې هم دا ویل شو او خبری رسنوي البته اسوسییټډ پریس هم وړاندوینه وکړه پیشګوئی وکړه چې ترامپ د دې انتخاباتو ګټونکی شو ځکه چې په هغه سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونه چې پکې د دواړو ګوندونو کاندیدان مخته نه ښکارېدل او د دواړو د ګټلو چانس وو په هغه کې جورجیا هم د وګټله نارث کارولاینا هم وګټه پنسلوینیا هم وګټله او اخیری چپاته او اغه ویسکانسن وو ویسکانسن هم یو غړی مخ کې اعلان وشو چې دا به د ګټلې دی او لس ووټې پدې کې واخصل د الاسکا هم دینو رسنوي اعلان کړی دی خو اوس د سی چې د ویوی چې د سرچینو په حواله سره د ووټونو شمیري نوزمنګ د شمیرو تر مخه 200 او یا ووټه د ډانلډ ترامپ شوی دی یعنی د 200 او یا ته ورسید او دا ویا نه هم تیر شو
نو
د امریکا او دا معلومه نه ده چې خای په نور شمیري د ووټونو هم ډیر شي خو دی هغه څه چې په کار وو د کامیابی د پاره هغه
ترلاسه کړی دی د امریکایي انتخاباتي روایتو مطابق یو بل خبر هم کیږي چې کوم مخالف امیدواري لکه د دې ډونلډ ترامپ سره دا وخت د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا کاملا هیرس ده په عامه توګه د غی د طرف نام یو بیان راشي چې یاره بس مونږ وبایل لاو دغه بل چې زما کوم مقابله کې امیدوار دی هغه غټل ده د کاملا هیرس د طرف نه سره غلی دی یا د غی د ګوند د طرف نه
د کاملا هیرس کمپین پرون ویل چې نائب صدر کاملا هیرس به نن شپه خبري ونی کی چې بیګاش پکې د امریکا په وخت او د انتخاباتو په مخصوصن نو ویل چې سبا به خبري وکړي نو نن دلته په امریکا کې وو سهار دی د شروع یا چهارشنبه ورځ او دا توقع شته چې کاملا هیرس به وینا کوي دا دروسه پوری وینا نه د کړي او کله شي دا وینا وکي نو موږ به مهم ټکی له اوریدونکو سره شریک کړو
سمه دا لامی صاحب تاسو واشنگټن ډي سي کې یې کدا راته وای چې دغه تکي د دواړو کاندیدانو هغه چې کوم پلویان دی هغه د تیر ورځې نه راغلي دی او ولته مطلب هغه خپل نتیجو ته منتظر کوي او د خپل جذبات اظهار هم کوي څه صورت حال دی دلته په ډي سي کې
په واشنگټن ڈی سی کې تقریبا قراری ده واشنگټن ڈی سی یو د غزایونه دی چې کاملا هریس دا انتخابات پکې وګټل ترڅنګ ورجینیا کې هم کاملا هریس ګټلې دی پورت میریلند چورته نګ دی هغه کم نو دغه سیمه چې دا واشنگټن ڈی سی سرخار شې دی دا هغه سیمه دي چې دلته د کاملا هریس پلویان ډیر دي او دغه ځای د دغه ځای رائے کاملا هریس ګټلې وي نو دلته د داسې آر قراری ښکاری نو تازه سهار شوی دی خلک د خوبه راپاتیږي امریکایان او دغه نوې ورځ د دوی ته تازه خبر اوري داسې چې یو څه تشویش وو مخکې د دې نه چې ډانلډ ترامپ دا انتخابات ونه ګټي نو آیا څه به وشي بیا به داسې کوم څه ونه شي په سرخار کې لکه په شپږم د جنوري چې د څو کال مخکې شوی وو او ډېر امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو پرون په سرخار کې په واشنگټن ډي سي کې او نورو شاوخوا سیمو کې
سمه ده ډېره مننه فواد احمد لامی صاحب د امریکا غږ واشنگټن ډي سي نه وو سره د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپابلیکن ګوند کاندید ډانلډ ترامپ د 200 او یا رایو چې کمی په کار و د الیکټورل کالج دا غي نه زیات تر لاسه کړی دی او د راتلونکي ولسمشر په توګه منتخب شوی دی دغه انتخاباتو ته مختلف تامې کېدلې مختلف تجزیه کېدلې خو ډیرو خلکو دا هم ویل چې د ولسمشر ترامپ د راتلو امکان کم دی ځکه اوس ډیر رسنۍ دا وایي چې دا رانونکي نتایج دي په دې باندې د تجزیه لپاره ورزو دا وخت په نیویارک کې د شنونکي او چارو د پو ډاکټر وبخې جانگیر خټک صاحب سره خبرې کو خټک صاحب تاسو ته خبرونه کار کوي وایو من سره د نیویارک نه به خبرونه ترازی اوس په درنګ شیبه کې او غریب منګه ته د غلطه د امریکای د ولسمشریزو انتخاباتو د حیرانونکو نتیجو په اړه وایي چې دا ولې حیرانونکو نتیجې وي جانگیر خټک صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو
ډیره مننه تاسو او اوریدونکو تم سلام او احترام.
مننه. وعلیکم السلام. خټک صاحب دغه وړاندې مخبل اوریدونکو ته ویل چې زیاتره پرسنیو کې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجې حیرانون کې دي، نو تاسو هم حیران کړئ کنه ول خوراته دا وایي؟
زه ډیر زیات نه هم حیران کړم، خو بیا هم چې کومه طریقې سره ډانلډ ټرمپ کامیابی ترلاسه کړې دا نو ډیرو ځینو کې حیران کړم ضرور یم، چې ځکه چې کم بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس مونږ کم توایو چې کم ځکه ډیره سخت مقابله توقع وا او الته یقینا چې مقابله شوی هم خه مقابله شوی دا، خو بیا هم چې په کومه طریقه ډانلډ ټرمپ هغه ریاستونه تر اوسه پرې ګټلې دي نو هغه د ما په خیال ډیر لوی د بریا ده. او لکه دو ام پنسلوینیا په باره کې هر چا دا خیال و چې د باندې به دلته ډیره سخت مقابله کیږي، خو هلته ټرمپ تقریبا درې پوائنټونه ګټلې ده، او هغه هم باوجود د دې نه چې په دې ریاست کې دواړو کمپینونو ټرمپ او د کیملا هیرس کمپین په دې ریاست کې تقریبا درې نیم سوا ملیون ډالر او اشتهاري مهمونه چلولي او دواړو کاندې سل زل نه زیات دلته تلیو، نو یقینا چې ډیرو دینو کې حیران کوونکی دي بالکل، او بیا د سنا کنټرول زما په خیال دا ډیر لوی خبر دی.
بالکل، دغه سوال ته هم زه راځم ځکه چې په دې کې خود کانګرس چې کوم د هاوس غړي دي او بیا ورسره د سینټ غړي دي دا غي انتخاب هم شوی دی، دا غي هم راته وای، خو کدار ته وای چې د تیر وار چې کوم د 2000 انتخاباتو پاغه کې ترامپ ناکام شوی وو، دا وار د بیا راتلو یا دغه چې کوم حیرانون کی خبره کیږي د دې ترشا سو وجه کې دی شي؟
یو وجه نه ده، ډیر وجوهات دي، ټولو کې اوله وجه خدا دا چې ما په خیال د صدر بایدن سیاسي بوج کیملا هیرس د پاره ډیر درون ثابت شول، ځکه چې هغه د ټاکنو نه یو ورځ اول چې کله د مختلف ادارو د طرفه نظر پوښتنه شوی نه هغه مطابق بایدن په امریکای عوامو کې غیر مقبولیت نن دا وخت هم چې زه ګورم خدا پرون شمیرې د تخیم چې کم کې سوال دا شوی یو پول کې چې کم د ABC نیوز دا ډیر لوی نشراتي اداره ده هغه نه دا تاسو شو چې بایدن څومره پاپولر دی، یعنی څومره خلکو کې مقبول دی، جواب راغلی چې صرف 8.5% خلکو کې مقبول دی، 5.3% د هغه خلاف دی. اوس تاسو دا سوچو کوي چې یو داسې صدر چې کم سره مرستیاله صدر په صدارتي منډه کې شاملېږي نو هغه هغه سره دلته کې فائدہ بچا تکیږي. دویمه د ټاکنو نه تقریبا درې هفته اول یو پول شوی د کایو نظر پښتنې خو ډېر زیات کیږي هر وخت کیږي، نو هغه کې چې کومه خبره ډیره زیاته ما په خیال چې حیران کون کی هغه وخت کې واغه دا وا چې هرو درو امریکایانو کې دوه دا وینا وا هغه نظر پښتنو مطابق چې امریکا په غلطه لار روان ده، اوس یو دل بیا اټول سیاسي بوج پچا راغو په کابل هاریس راغو، نو ځکه زما په خیال هغه فائدہ ترامپ ته به اخري خبره په نړۍ کې جنگونه روان دي، خو نړۍ جنگونه دي په خصوصي توګه په غزا کې په لبنان کې، نو هغه عکسونه چې راځي او چې بلا دیکھوا کیملا هیرس دا وای چې د اسرائیل تر ولاړې ټو سټیټ سولوشن یعنی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کې د امریکای پالیسي مطابق یقین لرم واغې تر څه تګلا راغې نه وراوسته مخه ته نه وراوسته، خو ډونلډ ټرمپ دا کړیو چې هغه اول ورځ نه دا ویلیو چې زب جنگونه ختمو، او هغه چې کم انټي وار ووټ چې کم ته وای هغه خلک چې کم د جنگونو مخالف دي هغه هم ووټ ډونلډ ترامپ ته لاړو، ډیر عواملو بیا پکې د سیاسي نه علاوه چې کم د غي اقتصادي ایجنډا د هغه پکې شامل ده، نو ډیر شوزنی خدا لوی ټکی دی پکې.
سمه ده، تاسو دغه د جنگونو د ختمولو چې هغه کوم وعده کړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خټک سي، یو خدغه کې به د سمره بریالي شو، دویم د تیر وار چې کم د ډونلډ ترامپ ولسمشر پاتې شو دوره وا پاغي کې ځنی تګلارې د چې پاغي ډيري نیوکه هم کې دي، نو دغه اماغه ته واپس کیږي او کنا تاسو سره وینای مخکي
اوس د باره کې چوکې چې هر کله تاسو ډونلډ ترامپ په باره کې خبره کوي نو ما په خیال عام حالات او وضعیت محتاط طریقې تر خبره کوي، وجه دا ده چې غیب چې کم قسم ته مزاجن دي، مزاج په حواله چې څنګه غي په نړۍ کې مشهور دي نو هغه دا ده چې هغه ډیر ان پریډیکټیبل ده، یعنی هغه پته نه لګي چې هغه کم قسم ته فیصله کم وخت کول شي او سمره زر او سمره په تیزه پاغه عمل هم کول شي. مثلا هغه دوه شیزونه چې کم دي چې کم باندې بلکې درې، یو جنگونه ختمولو طریقه ساده دا خبره ټیک ده چې ما په خیال اوکرين جنگ د پاره خو ما په خیال آسانه طریقه به ترامپ کوي چې اوکرين ته به فوجي امداد بند کړي فوري توګه باندې، کدا بند کړلو نو اوکرین دا جنگ نشي چلولې، دا ټول چلیږي امریکا او دا یورپ په وسلې باندې. دویم غزا کې جنگ ختمول، نتنیاهو باندې هغه بالکل فشار اچول شي او ډیر فشار اچول شي کې دې شي سره نتایج هم حاصل کی، هغه بلګونته مشکل ای. او چې سو پرې نړیوال دویم چې کم بربړ خدا غ نړیوال کار کاروبار دی، ځکه چې هغه ویلي چې زبر ټیکسونه لګوم دا د امریکې بهر خارجه پالیسۍ په حواله خبره کوم، دا نو هغه وایي چې څومره د امریکې دننه د نړۍ نه سامان راځي په هغه باندې وزو شلو نه پنځه ویشت فیصدي ټیکس لګوم، او هغه په وجه باندې ټریډ وارز یعنی چې کم اقتصادي جنگونه دي هغه شروع کېدی شي، په خصوصي توګه چین سره اور سره بیا یورپ هم هیروي، ځکه چې ټرمپ دام ویلي دي چې یورپي هیوادونو کا چین سره زیاتې ښې اړیکې کړلې، هغه باندې هم بیا ټیکسونه زیاتوم، نو هغه هم یو دی. او بیا کوړ دننه ټول کې لوی چې کم شی ماته ښکاري هغه هغه دا ژمنه کړې وه، وعده یې کړې وه چې که زه منتخب شلم نو زه د امریکې تاریخ ټول کې لوی ډیپورټیشن پروګرام وکوم، یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې په امریکا کې موجود دي هغه به مونږه اجازه ډکو خپل ملکونو ته بلیږو. بالکل، نو دا یو سو دی.
سمه ده. خټک سے پاخر کې کراته مختصر غونتی وای ازمنګ اوریدونکو بډیر نمی خبر چې پدې کې د سینټ او د ایوان نمائندگان یا د هاوس چې کوم د کانګرس دی د اغه غړي اغه انتخابم شوې دی او د اغه اکثریت راغلی ریپابلیکن غونت چې کاندید یې ډونلډ ترامپ دی، د دې بده ترامپ او لس مشري ساسراتی چې دغلت په کانګرس کې اکثریت ولري،
ډیر طاقتور صدر وي دا، دا به ډیر زیات طاقتور صدر به داسې هم وي چې دا په امریکې په تاریخ کې داسې صدر دی چې چا پاپولر ووټ هم ګټلې دی او الیکټورل ووټ هم ګټلې دی. او دویمه دا ده چې سنا کې چې کومه طریقې سره ریپبلیکنز راغلي دي هغه درې سیټونه زیات کړي دي، هغه شمیره دوه پنځوس ته ورسېدله، نو زما خیال دا دی چې د سره هغه دپاره قانون سازی به ډېر زیات آسانی. هم دک شانتي ولسی جرګه کې هم دا وخت خو مکمل نتایج نه راغلي را روان دي، خو هغه وخت کې هلته هم دا وخت ډیموکراتیک ګوند چې کم سیټونه اول هغه لاس کې وو هغه کې درې بیللې دي، دا وخت ریپبلیکن سره یو سل او نوي سیټونه دي او یو سل دوه اویا سیټونه ډیموکریټ سره دي، دوه سوه اتل سیټونه پکار دي دا ولسی جرګې کې اکثریت حاصلولو لپاره. فلحال موږ دا نشو ویلی چې ډیموکریټس یا ریپبلیکنز به واخلي، خو ښکاري داسې چې د امکان زیات ښکاري چې ریپبلیکنز کېدای شي چې د دې کنټرول ترلاسه کړي.
ډېره مننه جهانګیر خټک صاحب د چارو پوه او شنونکي د نیویارک نه موږ سره په ټلیفون لیکه باندې وو، او د ولسمشر د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر د انتخاب په حواله باندې موږ سره خپل تجزیه شریکوله. ورځو اسلام آباد ته دا وخت زمونږ همکار طاهر خان صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه، طاهر خان صاحب خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو.
ډیر مننه ساتو، شکریا.
طاهر خان صاحب وخت مو ډیر زیات واغست د امریکای د مرګرو سره، خو که مختصر راته دا وایي چې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې انتخابات ګټلې دي او راتلونکي ولسمشر دی، په پاکستان کې څه توقعات دي او سان دي خني دي دغه د تاریخ انصاف پلویان چې کوم دی غوړ تر ډیر خوشاله دي؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته دا خبره تاسو درست کړه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر مشرانو یو خود مبارکي پیغامونه ډونلډ ټرمپ ته لیږلي دي، او په خواني د پاکستان ولسمشر او تحریک انصاف مرکزی مشر ډاکټر عارف علوی او د سر بیا د وزیر اعظم عمران خان د خواني وزیر اعظم عمران خان یو مشیر زلفی بخاری دواړو په د مبارکي پیغام کې بیا دا خبره هم کړې ده چې دوی د عمران خان لړخه ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، او بیا زلفی بخاری په خپل ایکس پاڼه باندې چې کومه سوشل میډیا اکاؤنټ دی حساب دی هغه باندې د عمران خان او د ډونلډ ټرمپ تصویرونه هم شایع کړي دي، او په دغه اکثر بیانونو کې چې د تحریک انصاف او سیکرټری جنرل چې پخوانی وو عمر ایوب هغه هم یو مبارکي پیغام ورکړی دی، نو دې بیانونو سره که موږ وګورو نو دا خبره ستاسو درسته یو تاثر چې کوم په سوشل میډیا باندې هم په پاکستان کې ور شوی دی، نو هغه دغه هیلې امیدونه لري چې د عمران خان په دې معاملې کې به ډونلډ ټرمپ سم کومکه همکاري دغه دی او تم دغه مبارکي د پیغامونو نه خو د دې په ذهن کې شته خو به کتی شي چې روسو بیا سګیږي. لیکن یو خبره خپله ته به مختصر وکم چې یو خطاسه بیا د 2013 کال کې د نوی کال ټویټ چې ډونلډ ټرمپ کړی وو د پاکستان پر ضد باندې او ډیر سخت خبرې هم کړې وې، هغه وخت د عمران خان حکومت هم په پاکستان کې وو، خو بیا چې کړه طالبانو سره په قطر کې خبرې شو وشوي نو بیا د ډونلډ ټرمپ پاکستان سره بیا عمران خان سره تعلقات و رابطے زیادہ شو او ماته یادی کی چې په یو کال کې چې کله خبرې تل روانې وي یو کال کې د عمران خان او ډونلډ ټرمپ درې ملاقاتونه شو چې دا هم پاکستان په تاریخ کې مثال نشته نو بهرحال دلته خو امیدونه شته لیکن امریکا کې خو اکثر بیا چونکه هغه وخت کې امریکایان دلته وو په افغانستان کې نو پاکستان ته یو ورتیا و روسته خو بیا اړ کې لیکن خراب وي غوسم ډېر خینه دي نو بهرحال امیدونه خو شته لیکن بیا به هم قتل غواړي چې سر روسته کیږي
بالکل تاسو دغه د افغانستان ذکر وکړو که مختصر راته دا مو وایي چې په افغانستان باندې به دغه د ترامپ د ولسمشر جوړېدو په حال کې د غي سره په تعلقاتو کې څه اثر پریوزي
ګوره یو خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګشي بولان دی یو بیان هم د امریکا انتخاباتو نتایج پاړه باندې جاری شوی دی او دا غوی چې کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان دی عبدالقهار بلخی په خپل ټوئیټر باندې پیکس باندې پاړه باندې لیکل دي هغه خو په بیان کې مبارکه خبرو خپلته نه کړي لیکن دا وی چې د ډونلډ ټرمپ راتلو سره به د پټکو داسې ګامونه واخیستل شي چې په تعلقاتو کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د نوې انتظامی ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه خشي یو دا خبره کړې ده بیا د دوه تړون چې هغه د ډونلډ ټرمپ په تیر حکومت کې هغه لکه خبرې شروع شوې وي لاسلیک شوی وو هغه ته اشاره کړې ده نو بار دلته خو یو امید شته لکه د طالبانو په دغه کې د دې بیان دا ثابتېږي لیکن بیا هم به کتلی شي ځکه چې د ډونلډ ټرمپ خو دې کوئی شک نشته چې خبرې شروع کړې وي او معاهده هم لاسلیک کړې وه لیکن بیا هم د افغانستان دې وخت کې نه زیات د امریکا لپاره زما خیال چې به د یوکرین جګړه وي بیا تاسو وګورئ نو ټیک در افغانستان ذکر خو پاغه یو ډیبیټ شوی وو د سپتمبر کې د ډونلډ ټرمپ او د کاملا هیرس پای کو د افغانستان ذکر شوی وو لیکن بهرحال بیا هم زما نظر داري چې دې تمام انتظار کول غواړي چې نوې انتظامیه آیا ځکه چې د یوکرین جګړه دا بیا د غزا مسله دا چې
بالکل
بار بار په انتخاباتو کې ذکر هم کېده خو بهر افغانستان د نظر نه هیرې دي هم نشي نو دې تمام انتظار کو چې نوې کله پالیسی راځي نه
ډېر مننه
خو لیکن طالبان تر مخ کې شو چې خپل یو موقف سرګند کړ
ډېر مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان او افغانستان په اړه د راتلونکو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تګلارو په حواله باندې خپل نظر شریکاو او موریدل چې ډونلډ ټرمپ د الکتورال کالج یې چې کوم التکې د استادو رائے دی دا غي د 200 او نه زیات یې خستي 200 یا په کاروي په سپینو باندې کې به روان سیاسي بدلون په راتلونکو کلونو کې د جنوبي ایشیا او ځانګړې توګه باندې د پاکستان په سیاست سره اغیز ولري په دغه اړه زمونږ همکار شاهین بونيري د پاکستان تحریک انصاف د یو مرکزی مشر او قومي اسمبلی د غړې شاندانا گلزار خان سره خبرې کړې دي او د ډونلډ ټرمپ د انتخاب نو ورستو د ګوند بنسټګر عمران خان پر راتلونکو ورسره هم غږېدلې ده ستاسو پام ورته راګرځو
تاسو په خبرې چې افغانستان کې بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کوم منرالز دي ریئر ارت میټلز دي چې کوم یورانیم دي هغه ټول دنیا ورته منډه وي
جی
زموږ دا ستراتیژیک لکه یو په همیشه جغرافیکل وو اوس تاسو ریسورسز وجنه یو ستراتیژیک هغه د دنیا ټول ته پاتل چې تاسو سره ملاوي دریم خبره ته دادا چې کله ډونلډ ټرمپ الیکشن چې څنګه مو شو امریکا کې بایدن پرزیدنت جوړ شو نو ټول د نون والا او پیپل والا they made a point of saying she ran Khan and Donald Trump from your shape mo khuda khabar ro cheri kade na ba
mada
mo cheri trump to support la kade le na khabar ko to you problem ko shu che la kas gad par fara rawan de che de tumra pa confidence da khabar sang kai che biden ralo imran khan tar tabai da trump all imran khan jo shape is sa gan bai ko ma ko shu mo de takha ka pata che biden ra rawan de told record bari dam pata wa vote of no confidence sang da pata wa نو سلورم اوس دې کې دا پوینټ شو چې اوس کوم نن الیکشن شو اوس دا په ټرمپ خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی ان ټرمز اف موږ اټومیک کانټری یو موږ اټومیک ویپنز دی دا چې کوم شو دې هغه خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زموږ کار نشته هغه دا پوه شو د کار پوه شو خو د دې د خلک ډیر وریزلی دي سحر نماری اف نواز شو احسن اقبال شو بلاور شو خپل ټویټونه د ټرمپ خلاف ټویټ کوي مطلب چې عمران خان او ټرمپ سره کنیکشن وی نه دی د دوی خلکو انټای ټرمپ او بایدن دې سره کنیکشن او
دا وا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانا گلزار چې د امریکایي انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ د بریا په اړه زموږ د همکار شاهین بنيري سره خبرې کولې. د اسوسییټډ پریس اجانس او سی این این ټلویزیون په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او رایو په ترلاسه کولو خپل مخالفینو باندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې ده. له هغه څو ساعت وروسته چې په خواني ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نومان ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه، د هغه ډیموکراټي سیالي او موجوده مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 200 سلیری شو رایو انتخاباتي رایو ترلاسه کولو کې بریالي شوه. چارواکي وايي د جنوبي وزیرستان په لداکي نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوځ سلور سرتیري وجلی دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لري ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدې په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید وکړ چې په کې 15 نور سرتیري جوړ شوی هم دي. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې د میرلی په موسکی سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په زی ډرون برید کې درې وسلوال وجلی دي. چارواکو په خبر وجل شو وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان دال سره تعلق لري، خو په دې اړه وسلوالو لاها سند ویلي. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلور ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یعنی لوګي او لړې له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبرو په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده. او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې ساکال د کوګنارو کاشت د تیر کال په نسبت 90% زیات شوه. د ادارې نن په خپل ویپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې ساکال په افغانستان کې 2300 هکټر ځمکه باندې کوګنار کرل شوی. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته خبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو کورونی ریپورتونو ته. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر له 9 راهیسې دا بهیر شروع شوه دی چې سکورنۍ بعد د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ بعد د 2015 کال د مای میاشتې پورې په مرحله وار توګه خپل کورونو ته ستنول کیږي. په تیرا راجګل کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ عملیات شوي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو پر وړاندې مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم د خیبر څانګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ټرایب چکم دے دا 29 اکتوبر نا سٹارٹ شو دے دا کہ وے انشاءاللہ ٹوٹل 2041 فیملیز دی دا وے خپل ابائی علاقو تا ریٹرن کوي او دغه تا چکم ویلیج تا واپس دی. دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه تا ریٹرن پوینټ چکم دے دا عمل تا په تور سفر کې جوړ شوی دی او الته دو ریٹرن کیږي او ریٹرن روان دی. اوریزه 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریٹرن کوي. دا فائنل داغه پوره د سٹارټو یو سوپ پوره ټول خلک ریټرن شوی نیوی نو کده کې میشتې مولګې دوکا یو نیمه مولګې دو دا پروسس باغه پوره ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګا چاپیریال تور چپر مرکز ته پر رسیدو سره د گاډی کرایا، خیمه، کمبلې او د کچن سامان ورکوي او هلته به د ویجاړو شو کورونو سروې هم پیلوي چې خلکو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره معاوضې ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علي کوکی خیل ویل چې هلته په تیره بدمنۍ کې هر څه ویجاړ شوي او په کار ده چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سهولتونه ورکړي،
چې د هسپتال، د سکول، وسرا اریګیشن هلته ټوله زمیندارو ده. د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی، هلته مخکې پنچکی جوړې وې چې د اوبو چې کومه بجلیګر وو هغه ځای په ځای جوړو، هغه هم نشته، ختم شوي دي، هغه وسرا جوړ شي. هلته یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی، د عوامو خلکو دا ډیمانډ دی چې دا روډ د جوړ شي چې خلک په خپلو کورونو باندې شروع وای و بد کری وکړي.
د خیبر ډیپټي کمشنر و چارواکي انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې، چې په هغې کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به یې سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځینې کورنۍ به یې په مرحلهواره توګه را روان کال 2015 می میاشتې پورې ولیږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري غړي
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ویسړنیز ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 15 په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي دي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي او زیات لیکي چې د ترهګرۍ پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو خپل نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه دي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استازي هم شامل کړل شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تھنک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تھنک ټینک یو رپورټ لیکلی دی چې په ټول هیواد کې د ترهګرۍ روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازا لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوي دي. څېړونکي حق نواز کټیخیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په سخت ورځو کې په یو خپل نه دی او نه یو پریکړه په شریکا کولې شي. د زیات تکړه
کمنګ وګورو نو زمونږ دی وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغذ عملیات کې او مذاکرات کې که هر څه کې دا پر سیاسي مرسته پکار وی هغه کومنګ وګورو هغه سیس هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لا پته کیږي، وجل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو نو هغه سیس ختميږي نه بلکې زیاتیږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بدمرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلی سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیات کړه
د افغانستان سره د میر تعلقات یا د ترهګرۍ ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي، په دا کې آخر چې د بارډر کې اوسیږي قبایل خلک دا پکې ځاټ کوي، ځکه چې مسلې و بنیاد ته بخبر دی دا حل کولای اته نو څوک دا درګډوی نه پښتنه ځنه فسر ځواب یدا دی چې بدا کې خالی میز د افغانستان مفادات نه دی بدا کې امریکای مفاد دی چین مفاد دی هندستان مفاد دی نو هغه سره ټول لوکات څنګه ردی ته چین په لوري امریکای په لوري څنګه راغوري امریکای غوري چې یو د لاس باندې دی چې چین نشي ورته چین غوري چې امن دا وای چې امریکا ځنه پڅړ شي پاکستان امن افغانستان
رپورٹ کے زیادہ کڑے دا چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې دوه کم 50 ترخګری بریدونه شوي چې پکې سل تنه وژل شوي دي د 12 وسلوالو په ګډون دوه باندې 50 امنیتي چارواکی او سلورکم سلویخ عام وګړي وژل شوی دي او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 55 بریدونه شوی وو یاد د ویچې 13 میاشتو کې پاکستان د ترخګری خلاف د ازم پاکستان په نوم د پوزي اپریشن اعلان کړي خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویل یې دي چې تیر عملیاتو کې ولستا امن پلاس نشو نو اوس هم سو امید نه لرو په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګری د افغانستان د خاورې نه کیږي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جبري لادرکیو پر ضد او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله د هغه نظر مخالفت کړی دی چې د ترهګرۍ ضد قانون په اړه یې د یوې ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال کړی. نوموړي په دغو خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ د شک په بنیاد امنیتي او استخباراتي ادارو ته د چا د نیولو او درې میاشتو پورې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پاس به په ملک کې د جبري لادرکیو ستونزه په جزوی توګه هوار شي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د سره به د غستونزو نور هم کړکېچ نه شي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله د تیری اوږدې مودې راځي دوام لري. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترګرۍ په شک د چا د نیولو او درې میاشتو رسې د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پس په د جبري لادرکیو ستونزه هم تر یوه حده هواره شي. حکومت قومي اسمبلۍ ته په ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون کولو بل وړاندې کړی دی. د دې بل د منظورېدو نه پس په ملکي او نظامي امنیتي او استخباراتي ادارې پولیس او د قانون پلي کوونکي د ترګرۍ په شک یو څوک نیولې او تر درې میاشتو پورې بغیر عدالت وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. رانا ثناء الله انګلیسي ورځپاڼې دی نیوز ته د مرکې په مهال وویل چې د پولیسو او پوځ سره د شک په بنیاد د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د چا د نیولو واک نشته ځکه د جبري لادرکیو پیښې رامنځته کیږي. هغه وویل چې که اړوند ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او د هغو نه د تفتیش کولو واک ورکړل شي نو د جبري لادرکیو ستونزه به په جزوي توګه حل شي. خو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو په ضد مبارزه کوونکي تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم د سلاکار خبره منطقي نه ده بلکې د دې قانون د جوړېدو سره به د جبري لادرکیو ستونزه نوره هم کړکېچنه شي.
جو سیاستدان اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنا سائن لگا رہے ہیں، وہ خود اس کی زد میں آئیں گے. اور یہ پھر
کم سیاستدان چند دغه قانون دفاع کوي او پدې اصلي کونه کوي سبب دوی په خپل د قربانیان وي. د دې سره به هرې درې ته واک ورکړ شي چې کسو کې زړغړی خغه پورته کړي لدارې کړي او په خفیه زندان کې وساتي. درې میشت خو هڅه دوی یادي دا بیا د استخباراتي دروغ په مرضی چې کسو کې یو کال یا دوه کال هم د ځان سره ساتي او بیا وایي چې دا مو اوسو صدې قانون تر مخه پورته کړي وو. دا جبري لدارې کړو ته د قانوني بڑا ورکولو حسدا
کیا تا. تو یہ بالکل اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دا بل په کمیټه سملای کې د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړی دی او بیا اړوند کمیټه ته لیږل شوی دی. په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانون پوه عطاالله جان اډوکیټ چې اکثر د جبري له درکه خلکو مقدمې کوي مشال رډیو ته وویل چې داسې قانون پخوا هم جوړ شوی و خو هیڅ مثبته نتیجه یې ور نه کړه.
زه نه پوهېږم چې رانا ثناء الله صاحب په کم دلیل او په کم منطق دا خبره کوي چې د دې سره به د مسنګ پرسن مسله حل شي. دا خو یې ښه مسله جوړه کړه چې کله قانون نه و نو هغه ورکول او په کلونو کلونو چا ته پوس نه شو کولای نو شوسي ولا قانوني شکل ورکړو چې درې میاشتو پورې اډو سپته به چا نه لګي. نو چې درې میاشتې د چا پته ونه لګي درې میاشتو پسې اډو لګي نو دا ډېر غیر انساني قانون دی. کله ولسواکي نه نو دا یو مخصوصه طبقه د خپل مفاداتو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړي او په دې ټول خلک پوهیږي چې دلته پوج لا او دغه سکیورټي داري چې دی غوله د زیات نه زیات طاقت ورکړي.
د قانون په موخو کې لیکل شوی چې د دې سره په عمل کې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ترګرۍ د پیښو مخنیوي به وشي. د حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د دې بل مخالفت کوي او دا د بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه ګڼي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په شین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځای خلکو زمکه بهرني کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی خودلې ده. دوی ادعا کړي چې د ځای خلکو د 200,000 اکړو څخه زیاتې غرنۍ زمکه یې بهرني او ته په 1300 کلونو کې انتقال شوې دي. د سیمه قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړي بلکې د حکومت څخه یې غوښتنه هم کړې ده چې زر تر زر د یاد زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه ځای چارواکو ویلي چې یاد غرنۍ ځمکې په تیرو وختونو کې د پاکستان د معدنیاتو ادارې لخوا انتقال شوې دي خو د قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یاد ادارې ته لیکلي دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځایي خلکو مزکی و بارانی کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنی ښکاره کړی ده او ادعا کړی ده چې په تیرو څو کلو کې د ځایي خلکو د 200,000 څخه زیاتې غرنۍ مزکی و بارانی خلکو ته د پاکستان د معدن ادارې پی ایم ډی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په ناقانونه توګه انتقال شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په څلور نیټه په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلي او سیاسي مشرانو یو جرګه سوې ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل پر شور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 5 نیټه او مشال ډېرو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پرېږدي.
ساګې دي، لمړ دي، مثال انجنۍ ده، صابوره ده، پرېږ ده او کلاج خان د دې مزکو الاټمنټ سو د الاټمنټ چا کړی دي غیر خلکو کړی چې هغه د لیدو سره دغه نه لري نمائندگی نه لري. او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم شته، د چین خلک هم پکې شته او د لیز مر مزل خلکو مطلب غیر زمر د مزکو سره تعلق نه لري دی الاټمنټ کړی دي. په دا کې مطلب احمد خیل، سلیمان خیل، بارکزی او دغه رقم لمړ او کیرل د دې کومو چې کوم مزکی دا دغه خلکو په نامه لاټ کې. نو لحاظ چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني سوې دي د دې سره مرته ډیر تاوانونه رسی. نو لحاظ تاوان د بچدلو د پاره زمر د الاټمنټ کې منسوخه کی.
په دې ترڅ کې چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکي او د کوچ د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر اختر محمد کاکر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بې علمۍ او بې خبرۍ له وجې سوی دی.
زموږ خلک کلیوال ډېر ساده خلک دي. زموږ خلک په دې اړه دا ډېر افسوس خبره خدا ده. مدعي چې دی مخالفین چې کړي دي پر موږ یا د نالو شلک راځي یا د ناسیالو شک را باندې راځي یا به زموږ دا خیال چې زموږ سړی کې شامل، زموږ یو سړی هم نه دی کې شامل. دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي. موږ د کور په تربورګلویو په جنګ اخته یو. زموږ د بیبان مقابله درننه نه ده کړې. موږ د کور د مصیبتو څخه نه خلاص. نو په دې وجه مدعي رالی غل رالی حمله پر موږ وکړي. انشاءالله یو سړی ته موږ دا چانس نور وږدا برسوي.
خپل د برشو سره تړاو لرونکي قبایلي مشر حاجي کفایت الله بیا غوښتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان دی د دې عمل په ضد غږ پورته کړي.
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چونکی هغه زموږ د علاقې امینې دی په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دونه غټه ډاکه ول سوی ده چې هغه د 2 لک زیاته اکړ لند مافیا لټ کړي ده. نو د پکارو چې د اسلام آباد کې پر دې پروژمو پریس کانفرنس کړي وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړي وای. زموږ ټوله علاقه په داسه سره کې ډیره د پریشانی په شکار کې ده او زموږ علاقه د بدامنۍ په خوا روانه ده. کچيري دا معاملات رکاو نو سو نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقه کې به قتل غارت وسی. موږ د خپل امنې څخه د خواسته او د ګله کوو چې په کار دا دی چې د خپل الکا انتخاب ته وګوري کوم ډاکه چې د توسوي ده د دې ډاکه په شاپ شي پښتنه وکی چې دا چا کړي دا اوله کړي.
خو یو بل قبایلی مشر سردار موسی خان کاکړ بیا وایي په کار دی چې حکومت ځای خلکو سره خبرې وکړي.
دا خو ډېر په غلطه طریقه سوی دی. الاټمنټ یو دی چې دا کمپنی کړي دی پی ایم ڈی سی چې په کوم ذریعہ کړي دی هغه نه د ڈی سی سره ان او سی اخسته ده ګوګل په ذریعہ کړي دی. نو موږ دا ګله کوو چې هر کم سره کم د دې علاقې خلک دې سره ملګری د دې لوکل کم خلک سي دي دا ځان ملګری کې د ګورنمنت په خپل شیر معلومه ده ارڅ خپل سیستم سیټ اپ دی دا که شارټ کټ لار راځي د خونه خلک له کین د علاقې خلکو په سوو کلو د دې پلورونې کګانو ساتلې ده د پاسانی خو یو چاتم نور لکی بل دلته چې نیو الټمنټونه سوي دي هغه کده ځای خلک دي دغه سر دي ناسته اوسې چې ورو تا څنګه الټمنټ کړي
که څنګه د پاکستان د معدن د ادارې پی ایم ڈی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی. خود پښین ضلع ډیپټی کمشنر زید خان و مشالی ډو ته ویلي دي چې یاد انتقالونه د ده د راتګ څخه له مخه سوي دي او اوس یې د سیمې د قبایلي مشرانو پر غوښتنه وجهکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی. د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ایم ڈی سی ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو خبرونو کې ورځ یو بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د نومبر په 2مه د عمران خان سره په اډیالا جیل کې د ملاقات ورسته په سوابي کې د تحریک انصاف د پلویانو راټولولو اعلان کړی وو. د دغه اعلان نه پس د نومبر په 5مه یعنی پرون په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د علي امين ګنداپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالانو غونډه وشوه چې پکې سوابي کې د موټر وې انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلط وهلو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په دې اړه د پیښور نه زمون خبريال غلام غوث نور تفصیل لکوي.
د دغه ونډي روستو د نومبر په 5مه د صوبایي کابینې غړي پیسلامین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9مه نیټه به د دوی د غوند پلویان د صوابۍ د موټروي انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره یو حتمی تګلاره اعلانوي.
عمل
سوال پیش کو او وایو بچے کم ڈیٹ مارے بمگا فائنل کال ورکو ادا مونگا دے عمران خان دے ہائے دے پارا او دا ٹول تیاری کو نہ دا سورہ چ مونگ جتے جے کو دار پختن کو خلق کو تے زما سلوک دے چتا سنگا میں 8 فروری او سنگا پ محنت مانی خان سے بو دار سی ایم سے پ مشرے کے چتا سنگا دا جو سو میں اشتے محنت کو اون دا شانتی بدا تسلسل بجڑول گاڑی ٹیمپو بجڑول گاڑی
د نومبر په نهمه نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په دویمه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی و. لدې وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي، خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو څه اغیز نه پریوزي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کیږي دا د وړې ساتنې روانیږي او بیا په تدریج هغه برزي او اهم مور ته رسي. پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی. نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته زور ورکړي، بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او دلته یو لوی میدان دی او په هغه کې تحریک انصاف خلک پراته داغه هیڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. کدی موټر وې بندول غواړي نه داغه به هم تکلیف په خیبر پختونخوا ولسته.
یاد دی وی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې راهسې د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په پاکستان کې د آئین د تشریع سره د تړلو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ شوې ده. دغه او کسیز بنچ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن اف پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی افریدی وکړه. د آئینی بنچ د کار موده 2 میاشتې ده. په دې او کسیز بنچ کې هر صوبې نمائندگی ورکړل شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د شپږم بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن اف پاکستان جوړه هم بدل شوې ده او اوس د پارلیمان سلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د سلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بنچ مشر جج به هم د 13 کسیز کمیشن غړي وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې 12 کړو ګډون وکړو، ځکه چې د آئینی بنچ ججان لا نو ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بنچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی او جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ هم د شپږشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ شو. تر دې وړاندې بل سپریم کورٹ هر بینچ ته آئینی مقدمو اوریدنه کولای شو. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې حکومت د سپریم کورٹ د ځنې ججانو نه ویر لرله چې د 8 فروری انتخابات لغو نه کړي، ځکه د داسې مقدمو د اوریدنې لپاره آئینی بینچ جوړ کړو. اوس که د انتخاباتو یا شپږشتم آئینی ترمیم خلاف څوک سپریم کورٹ درخواست ورکړي نو آئینی بینچ په اوریدنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دوه مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منی بختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلې ده چې د شپږشتم آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړي شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپر چیف جسٹس امین الدین خان نے دس وگنا چ حکومت تے خطر نشتا تے خغدا کار مدا ہم لا ڈیرہ پاتے دا پائنی بینچ کے ہم صرف ریج جان خغدا چ پارلیمان کے زنگڑو سوکے پر مقدمہ کے دا حکومت خلاف پریکڑا کرے وا نو کول خغا جان دے چ دا حکومت پر حق کے فیصلہ کرے وا دا حکومت تے پر بہت حالات خوشی تے ما پر خیال پاد لیا کہ دنا بعد ججان تر میں جو نو جنگ پیل سی
اپنی ہی جنگ شروع لگتا ہے کہ ہو جائے گی جو درمیان
د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیل اسلام چې د سپریم کورټ رجسٹر او هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلې اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیی اپریدینه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نظیر ترر، اټارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق اچ نایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم لیگنون د قومي اسمبلی غړي شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمر ایوب نه علاوه د ټکنوکریټ په حیث خزینه غړي روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی نیوکه وکړه، خو کمیشن د پنځو په مقابله کې په اوو رایو سره عیني بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عیني بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالي عیني کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې، او د سپریم کورټ کې چې د عمران خان کیسونه دي، هغه کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته هلته هم ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنج زیاتېږي. عمران خان پارٹی کارخونان ورکرانو ته ریلیف ورکولی سی. دا مسله دا ورته حکومت سره، مطلب د حکومت او عدلیه ترمنځ شدی دا دغه زیات ټکر زیات، نو دوی باقاعده د عدلیه د وهلو کوشش کوي او کمزور کوي. په عدلیه کې دننه کوشش کوي چې ډله بندي او ګروپ بندي زیات شي، او دا د حکومت د پاره خودی تاواني د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دی.
د عیني بین ټکر مو دا دوه میاشتې ده، او په دې کې هر صوبې ته نمائندګي ورکړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بینچ کې ځای شوی ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم، او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.